نسان کړي سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو دې خبرونې ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هیرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. ښاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګه پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچ سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یوه سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همداراز یادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوه الوتکه کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورټ ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګوزارونو دوه کسان چې یوې 2 کلن ماشوم ووژل. دې پېښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتاو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتاو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه تر روسي ډله بولي د دې برمتاو نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربن د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي، او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتاو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي، او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه یو سلوشل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړۍ تبادله تېر یک شنبه وشوه چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګرو ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکارکوونکي نیولي دي. د رویترز په وینا ملګرو ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون وویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نورې جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوال محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت دلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستياله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. مېرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. مېرمن کالامارد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مایرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بیلابیلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ډګر وو، خو پښتنه داده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخښه کړي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي، دا جلۍ له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړي وي. په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې، خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزی چې نوی واده شی وی له دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي. خوی تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د لهر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دینه پورته کوي، که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم بزمکل ویږي. د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وهده د ښځو د ستونزې حل شوي وي، دوی په دې پوه شوي وي چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي، د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي.
داس موضوعات مخکل ډیر لیدل دي او تعداد کسان واده چکړای د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواخی راځي، ورته وایي جګسه نو ته پیګی کور پیګی کار پیګی. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه ده چې باید د دې کور کار مختلف سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زخته زیات دي او ما خپل زخته زیات لیدلې دي.
کراسو دې ته چې والې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات د جمعیشه انجلۍ ته دا ویل کیږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
په خوانی رسم و رواجونه دی چې تروسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله. سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونه سو توانېدلی چې دغه